د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې چې ورسره د ازادي رادیو 12 ساعت خبرونه پیل شوې. نن د 1499 ملمریز کال د 28مه د روژې مبارکي 24مه چې د 2000 میلادي کال د مې 12 سره برابر ده. د پښتو د نیم ساعته لومړنۍ خبرونه درته زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. و باورې چې ایران کې له افغان کارګرو سره د سوي زور زیاتی څېړنې ته ټاکل سوي پلاوی خپلې لومړنۍ موندنې اعلان کړې. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر مانی وای ډیر ژر به د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سي. د لوګر سیمه چارواکي وای طالبانو د عینکو مسکان ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې اته سرتیری وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه هوا د بهرنیو چارو وزارت سر پلاټونکی سټیف لینک له دندې لرې کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر مانی وای ډیر ژر به د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سي. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقي رسنیو ته په استول سوي پیغام کې کڅه هم د دغه هوکړې نیټه نه د مشخصه کړې، خو ویلې دي چې په لویو سیاسي مسایلو جوړجاړی سوی
په خاطر حل چالشای سیاسي موجود.
هغه وای د اوسنوي سیاسي لانجو د حل لپاره افغان حکومت ډیر هڅې کړې. موږ په دې برخه کې پرمختګونه هم لرو. ټاکل سوي سیاسي هوکړه ډیر ژر لاسلیک سي. پلوی سیاسی مسائل و تفاهم سوی
بزرگ سیاسی تفاهم صورت گرفته.
بلوری تا پرون د عبدالله د ټیم پلویانو وویل چې ممکن د همدې اونۍ تر پایه له ارګ سره سیاسي تړون لاسلیک سي. د ښاغلي عبدالله ټیم ویلي هوکړه تر ډیره په واک کې د دوی د سیاسي مشارکت په اړه ده، خو ارګ تر اوسه د شونې هوکړې جزئیات نه دي شریک کړي. د لوګر سیمه چارواکي وای طالبانو د عینکو مسکان ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې اته افغان سرتیری وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي. د لوګر د والی ویان دیدار احمد لونګ پرون ازادي رادیو ته وویل کله چې کومکي سرتیری سیمه ته نږدې سول د هغوی موټر هم پر مین ور برابر سوی.
تیر شپه طالب وسلوالو محمد اغه ولسوالۍ ته اړوند د عینکو لرغوني سیمې پر یو شمېر امنیتي پوستو برید کړی چې د دغه برید پر مهال اته تنه سرتیری شهیدان شوي او 15 تنه نور ټپیان.
د لوګر د مس عینکان پر پوستو برید دا لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې هم وسلوالو طالبانو په دې پوستو بریدونه کړي او ګڼه مرګ ژوبلې اړولې. د افغانستان په جنوب ختیځ کې پوځي چارواکي وایي پکتیا او پکتیکا کې څه باندې یو نیم سل طالبانو ته د هوایی او ځمکنیو عملیاتو پر مهال مرګ ژوبله وختې. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو د مطبوعاتو مسؤل ایمل مهمان رسنیو ته ویلي امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالات څخه یرغلیز حالات واوښتل.
تیرو څلورشتو ساعتونو کې ویلي سو چې په پکتیا او پکتیکا کې 155 تنو وسلوالو ترهګرو ته مرګ ژوبله وختې ده، چې د دې جملې څخه په پکتیا کې په احمد ابا مچلغو زرمت ډنډ پټان جان خیلو او زازیو کې 30 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 45 تنه نورې ټپیان شوي. په پکتیکا ولایت کې 40 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 8 تنه نورې ټپیان شوي.
طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. تیرونی کابل او ننګرهار کې له خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر اعلان وکړ چې ځواکونه یرغلیز حالات خپلوي. له دې سره طالبانو هم له خپل اړخه د جګړو د شدت ګواښ کړی. تاسې ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سر پلټونکی سټیف لینک له دندې لرې کړ. ویل کیږي چې لینک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په اړه یوه څېړنه کوله. ټرمپ د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې ویلي نور په سټیف لینک باور نسی کولای او د دیر شو ورځو په ترڅ کې هغه له دندې لرې کوي. دیموکراتان وای د لینک لرې کول د مایک پامپیو په اړه د وی چړنې تر سره کولو ته خبرګون دي. دوی وای دا چړنه د هغه شک په اړه و چې ویل کیږي پامپیو له واکه نه وړه ګټه اخیسته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه ویلي دا کار یو ظالمانه اقدام دی او د دوی په خبره ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د توفادار د بهرنیو چارو وزیر له ځواب ورکولو څخه خوندې کړي. په جرمنی کې د دریم ځل لپاره سلګونه کسان راټول شول او د دولت لخوا د لګول شویو بندیزونو په وړاندې اعتراض وکړ. جرمنی دغه بندیزونه د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. په جرمنی کې د کرونا وایرس له کبله د مړینې کچه د دغه هوا د ګاونډیو په پرتله کمه ده او یو اندازه محدودیتونه هم نرم سوي. له دې سره سره پرون شنبه پلازمینې برلین کې سلګونه کسانو مظاهره وکړه او د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه یې وکړه. نږدې زر پولیس ګمارل سوي وو چې مظاهره چیان وڅاري چې د ټولنیز واټن اصول مراد کړي. د جرمنی په جنوبي ښار منشن کې هم لسګونه زره کسانو د مظاهرې هوډ کړی وو، خو د واټن د مراعاتولو لپاره یوازې زرو هغو ته د مظاهرې اجازه او ورکړل سوه. او د اوکراین د پارلمان مشر وای له دغه هېواد سره د کریمیا ټاپوزمې بیرته یو ځای کولو یو ټاکنی او سخت بهیر دی. دیمیتری رازموکوف پرون د ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره په خبرو کې وویل دا یو سخت او ټاکنی بهیر دی، خو په ورته وخت کې نسی کولای چې دا موضوع د خپل کار له محدودیت څخه بهر کړو. د رزموکوف خبره اوکراین د کریمیا د موضوع حل ته ژمن دی. مسکو په 2014 میلادي کال کې وروسته تر دې چې د تور سمندر ستراتیژیکي سیمې ونیولې، کریمیا ټاپوزمه له روسیې سره یو ځای کړه او په اوکراین کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې دیار لزره کسان وژلي. د خبرونو پای. خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي رادیو په وی پاڼه کې چې پاتې دي ازادي رادیو ټکی کام کې واوري او هم ول ولې لاندې په خبرونه کې اوري چې ایران کې له افغان کارګرو سره د سوي زور زیاتی چړنې ته ټاکل سوی پلاوی خپلې لومړنۍ موندنې اعلان کړې. د امریکا حکومت ویل دي چې د جولای میاشتې تر 15 به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 8600 ته راکم کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان له داعش سره په همکارۍ تورنوي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل او بهرنۍ ورسپانو ته هم کتنه لرو کتر پای را سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې نیم ساعته لومړنۍ خبرونه کې واوري. لمک سره پاتې سي. اوس هم د دې خبري مجلې د سر موضوع ایران کې افغان کارګرو سره د سوي زور زیاتی چړنې ته ټاکل سوی پلاوی خپلې لومړنۍ موندنې اعلان کړې. دغه پلټون کې پلاوی موندلې چې د افغانستان او ایران ګډې پولې ته نږدې د زور زیاتی وروستۍ پیښه کې 12 افغان کارګر وژل سوي او 18 لا درک دي. پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د خپلو چړنو او روانو پلټنو جزئیات شریک کړل. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپورته.
په ایران کې له افغان کارګرو سره د شوی تاوتریخوالي په لټون کې پلاوی وایي د پیښې اړوند ټول اسناد، شواهد، ویډیوګانې او انځورونه یې له تخنیکي، مسلکي او حقوقي پلوه ارزولي او ایرانی چارواکو سره یې شریک کړي دي. دغه پلاوی پرون شنبه له افغان ولسمشر او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خپلې لومړنۍ موندنې شریک کړې. په دې اړه د ارګ په خبر پاڼه کې د پلاوی د مشر محمد حمید تهماسی په حواله راغلی د پیښه کې د شامل شپږ څلوېښتو کارګرو له ډلې 12 تنه وژل شوي، 18 ورک دي او 18 تنه نور ژغورل شوي دي. د پیښې قربانیان ټول د هرات او فاریاب ولایت اوسیدونکي بلل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلی چې پلاوی لا هم په خپلو پلټنو بوخت دی او له ایراني چارواکو سره یې په دې اړه لیدو کاته هم دوام لري. د پلاوی مشر خاغلی تهماسی ویلی هر کله چې موندنې بشپړ شي بشپړ راپور به د ملي امنیت شورا له لارې ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پلاوی د لومړني راپور له اوریدو وروسته ویلی حکومت به ایران ته د تګ راتګ شرایط لا اصولي او قانوني کړي او هیله یې ښودلې چې داسې پیښې به بیا نه تکرارېږي. د پلاتون کې پلاوی او ارګ ترمنز جوړه شوی ویډیوي غونډه کې د قربانیانو د کورنۍ او استادو هم برخه درلوده. د ارګ په خبر پاڼه کې د قربانیانو د کورنۍ په حواله راغلی چې پیښه باید په بنسټیز ډول وڅېړل شي او عاملینو سره یې په نړیواله محکمه کې حساب کتاب وشي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په ایران کې اوبو ته د هغو افغان کارګرو د اچولو راپورونه خپاره شول چې په قاچاقي ډول دغه هیواد ته اوښتي وو. کله چې پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه هرات ته ورسېدل او د ازادي راډیو په ګډون نورو رسنیو د قربانیانو له کورنیو سره خبرې وکړې، نو د پیښې په اړه د حکومت دریز تند شو. ولسمشرۍ ماڼۍ دا زور زیاتی وحشیانه عمل وباله او د پیښې د هر اړخیزې څېړنې ډاډ یې ورکړ. ارګ د قربانیانو له کورنیو سره د مالی مرستو او دغه راز د ځمکو د ویش ژمنه هم وکړه چې د هرات د چارواکو په وینا د ځمکو قبالې یې کورنیو ته سپارلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا حکومت ویلي دي چې د جولای میاشتې تر 15مې به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 8600 ته راکم کړي. نور حال د فرشتي جلالزی په راپور کې
د امریکا حکومت ویلي چې د جولای د میاشتې تر 15مې به د افغانستان د نن د خپلو عسکرو شمیر 8600 ته راکم کړي او 15 لوی پوځي اډې به بندي کړي. تر راتلونکي پسرلي به ټول امریکایي او نور بهرني عسکر له افغانستانه وځي. لدې سره به لکه څنګه چې ټاکل سوی د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. خوایې جګړه به پای ته ورسیږي؟ د مسلې هته د امریکا په کانګرس کې یو شمېر استازي اندیښمن کړي چې په افغانستان کې لا هم د سولې لپاره خبرې نه دي پیل شوي، خو د عسکرو د وتلو بهیر روان دی. د بیلګې په ډول په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند استازي لیس چینی چې د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې غړي همدا ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې پوځي او استخباراتي حضور ولري ترڅو د دې په وینا افغانستان د القاعده او داعش په څیر د تروریستي ډلو او د هغوی د افغانو همکارانو لپاره پرداسې ځای بدل نشي چې له هغه ځایه بیا پر امریکا حمله وشي. لیس چینی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو وتل به جګړه ختمه نه کړي، بلکې تروریستانو ته به برای ور په برخه کړي. په واشنگتن کې یو شمېر سیاسي څېړونکي هم ورته اندېښنه څرګندوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوریت ریاست د لومړي دورې په انتخاباتي کمپاینونو کې له خلکو سره ژمنه کړې و چې امریکایي عسكر به کورته ستانه کړي. کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه، امریکایي چارواکو وویل چې د افغانستان د سولې پر لور یو ستر ګام واخیستل شو. خو ځینې سیاسي څېړونکي موافقه ته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د لارې په توګه ګوري، نه د سولې د تړون په توګه. په واشنگتن کې سیاسي څیړونکو بل روجو ازادي رادیو ته وایي چې د امریکا او طالبانو موافقه په افغانستان کې له سولې سره مرسته نشي کولای. سره له دې چې طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې چې له القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو سره به ارتباط پرې کوي، په واشنگتن کې له دیموکراسۍ د دفاع د نړیوال مرکز د څیړونکو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبان به تر هغو له جګړې لاس وانخلي چې اسلامي امارت بیا جوړ کړي.
There was nothing in there that stated the Taliban had to join in with an Afghan government or anything like that. All the only thing that it said was Taliban in Afghanistan and Matrayo Taikish.
بلکې لمر په کړه غلی چې افغان حکومت سره به یو ډول مذاکرې کوي. د امریکا او طالبانو د موافقه پر اساس ټاکل شوی و چې د مارچ په لسمه به د سولې لپاره د افغانانو خبرې پیل شي. خو د خبرو درک لانه دی معلوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیزات د جمعې پر ورځ ویلي چې د افغانانو ترمن د سولې د خبرو د پیل لپاره د وینېټې پر ټاکلو بحث کیږي. خلیزات د جمعې پر ورځ ویلي چې دا به ډېر شوي چې د افغانانو ترمن د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي. خو هغه کوم ځانګړي نیټه نه یاد کړې. په موافقه کې دا هم ویل شوی چې طالبان به تشدد کموي. سره له دې چې طالبانو منلې و چې تشدد به کموي، لا هم بریدونه او خونړۍ چاودنې دوام لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیزاد ویلي چې د طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حمله بندوي کومه خبره نه ده شوې. خو سوالو طالبانو په ګردیز کې د وروستۍ حمله مسولیت واخیست چې د ګردیز د ملکي روغتون د ډاکټرانو په وینا زیات شمېر ملکي خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي وو. په کابل کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې سره له دې چې د امریکا او طالبانو د موافقې لوی برخه د هغوی په ګټه ده، خو طالبانو یې حتی هغه وړه برخه چې د تشدد د کمیدو پړه ده نه ده عملي کړې. نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویلي
دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت په یو نظام باندې فشار وارد کړي، دی باید طالبانو باندې فشار وارد کړي، ځکه طالبانو سره په قطر کې دی توافق کړی دی او دغه توافق له مخې په هغه کې یو ډېره مهمه ماده دا ده، که څه هم ټولې مادې نو ټولې مادې طالبانو او د امریکایانو په ګټه دي، اما دا غوښتنه هم ځینې سوې ده چې دی په تاوتریخوالي کې کمښت راولي. نو طالبانو کمښت نه دی راوستی، طالبان دخوا توافق مات شوی دی، نو متحده ایالاتونو ته پکار ده چغه طالبان د معنی فشار اولی.
د امریکا او طالبان د اصول په موافقه کې چې په دوحه کې لاسلیک شو، د افغانستان حکومت نو شامل شوی. نو آیا دا موافقه د جدي مذاکرو نتیجه وه؟ کله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو لپاره د مناسبې پلمې برابرول وو؟ په دې اړه په امریکا کې د کولمبیا په هنتون د نړیوالو او عامه اړیکو استاد سټیفن بایدل واشنگتن پوسټ ویلي چې دای ګمان کوي چې د سوال دوهمه برخه به سموي. سټیفن بایدل په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره د سلاکار په توګه کار کړی دی. هغه ویلي موږ تقریبا د هیڅ په بدل کې ټول امتیازات ورکړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان له داعش سره په همکارۍ تورنوي. د دغې ادارې ویان جاوید فیصل تېر ورځ خبریالانو ته وویل طالبانو تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او دوی کله هم د یو بل پر ضد فعالیت نه دی کړی، خو طالبان دا ادعا ردوي. تفصیل له ناجی ساپۍ څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داعش تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې فعالیت کوي چیرې چې طالبان نام نه کړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې طالبانو تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او مستقیما یې له حملو سره مرسته کړې ده. خغلی فیصل وایي طالبان او داعش مشترکاً فعالیت کوي او د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي، خو له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر لیکلي د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش وسلهوالې ډلې ترسره کړي دي. خغلی خلیزاد خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سره یو ځای شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي، خو افغان حکومت وایي طالبانو د سولې هوکړې د نه عملي کولو او تاوتریخوالي په زیاتولو سره دغه پروسه ځنډولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره خونړۍ وه او په کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیا کې په بېلابېلو بریدونو او چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. لبلې خوا د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین بیا له آزاد رادیو سره په خبرو کې داعش سره د طالبانو اړیکې رد کړې او ویل چې د داعش لوړپوړي مشران افغان حکومت نیولي او له هغو سره دي. د افغانستان د امنیت شورا ویان دغه شان ویل چې طالبانو هم تېره اونۍ په اکثر ولایتونو کې حملې ترسره کړي چې نږدې سل ملکیاري وژلي او له 200 زیاتې ټپیان کړي دي. افغان ځواکونه د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لسلیک وروسته په دفاعي حالت کې وو. طالبانو هم ویلي وو یوازې په هغو سیمو کې بریدونه کوي چې دوی ورته ګواښ متوجه وي، خو تېره اونۍ کله چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پر لپسې وسله وال بریدونه وشول، ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت نه تاروزي حالت ته ستنه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع د بوسنیا په پلازمینه کې زرګونو کسانو پرون د هغې مذهبي مراسمو پر ضد اعتراض وکړ چې د نازی جرمنیانو د کرویش یا پلویانو په ملاتړ جوړ شوي وو. په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنیانو د ملاتړ مراسم هر کال د اتریش په بلبورګ ښار کې هم جوړیږي، خو سږ کال د کرونا وبا له ویرې دا مراسم لغوه شول. د بوسنیا هرزګوینا او کرویش یا کاتولیک کلیساګان بیا هم له بندیزونو سره سره دغه مراسم ولمانځل. په دې اړه د اسدالله لودین راپور ته پام وکړئ.
پرون د مې په 14 د بوسنیا په پلازمینه ساریوا ښار کې زرګونه کسانو د غلطه د ترسره شوو مذهبي مراسمو پر ضد اعتراض وکړ. مذهبي مراسم په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د کروشایی پلویانو په ملاتړ او د دغه جګړې په پای کې د کمونیستي جنگیالیو لخوا د ملکیانو د وژنې په ویر جوړ شوی وو. د بوسنیا هرزګوینا او کروشیا د کاتولیک کلیسا ولخوا دغه مراسم د ساریوا ښار په لویه کلیسا کې داسې مهال ترسره شول چې دغه ښار کې د کرونا د خپرېدو له ویرې بندیز لګیدلی. دا مذهبي مراسم هم محدود وو او یوازې شلو کسانو ته اجازه ورکول شوې و چې ګډون پکې وکړي. خو له دغه کلیسا بیا 200 متر لرې زرګونه کسانو د یادو مذهبي مراسمو په غبرګون کې اعتراض وکړ او سړکونه یې بند کړل. هر کال په می میاشته کې په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنانو د ملاتړ یاد غونډې او مذهبي مراسم د اتریش په جنوبی ښار بلبورګ کې جوړیږي، خو سږ کال اتریش د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله دا مراسم لغوه کړل. د دې پر ځای د بوسنیا هرزګوینا او کروشیا کاتولیکو کلیساوو د دې مراسمو لمانځلو ته مټې بډوهلې. د بوسنیا لوی مسیحي مشر یا کشیش او د دغو مراسمو تنظیمونکي وینکو پولیچ د دوی د مراسمو پر ضد شوی اعتراض رد کړی او ویلي دي چې دوی د قربانیانو روح ته دعا کوي.
بیا هم په بهرنی موضوع کې پاتې کیږو، خو اوس اقتصادي. په هنګ کانګ کې اقتصادي ستونزې زیاتې شوي او هلته د کورونو کرایې زیاتې شوي. نور حال د احمد شبر پر راپور کې.
هنګ کانګ د نړۍ یو ګران پای شار دی. ډېر قیمتي ودانۍ پکې جوړې شوې دي. په ورته وخت کې د هانګ کانګ په یو شمېر بلاکونو کې ګڼ خلک په تنګ ځای کې ژوند کوي. سیسیلیا شان د هانګ کانګ یو مدني فعال وایي کرایه ډېره زیاته شوې ده. دوه کاله مخکې یو تخت 14 امریکایي ډالره کېده، اوس یې کرایه 170 ډالرو ته رسېدلې ده. په 2018 کال کې چې کرایه په هانګ کانګ کې ارزانه وي، د چارواکو په وینا 200 کسانو په داسې کوټو کې ژوند کاوه چې مساحت یې تر 5 متره مربع کوچنی و. په هنګ کانګ کې یو شمېر اپارتمانونه په قفس مشهور دي چې یوازې یو کسی ستخت پکې ځای شي او شاوخوا یې د قفس په څیر اوسپنیزه پنجره وي. د قفس کوټې تر 2 متره اوږدې نه وي او برې هم شاوخوا 1 متر. د هنګ کانګ په زړه کې لګڼ میشتو سیمو څخه یوه هم د مربع بلاکونو سیمه ده. د دې دنګو ودانیو په سیمه کې تیرونه د کورونا د مثبتې پیښې خبر خپور شو. وونګ می ینګ د همدې بلاکونو په یو اپارټمان کې خپل زوی سره په داسې کوټه کې ژوند کوي چې 15 متره مربع مساحت لري. کرایه د میاشتې د هانګ کانګ زر ډالر کېږي چې نږدې 280 امریکایي ډالر شول. په دې کوټه کې ینګ دوه منزله تخت لري. لاندې دا چملي په پورتنی تخت کې 43 کلن زوی ویدي شي. ینګ فرانس پرس اژانس ته وویل چې د دوی 12 سنه ګډ پخلنځی لري او تشناب هم یو دی. ینګ بیا وویل چې د ماشوم خواته په پخلنځي کې ګڼګونه وي، هر یو منقل توار کوي او ځان منځلو ته هم په کتار درې شو. فرانس پرس اژانس د مسولینو په وینا لیکي چې د مربع بلاکونو د هوا د بدلېدو سیستم هم شنه دی، نو د کورونا ویروس د خپرېدو لپاره د بلاکونه خورا خطرناک دي.
بهرنۍ ورسپانو ته احمد شبر کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي امریکایي چارواکو د جمعې پر ورځ هڅه وکړه چې د افغانستان د سولې بهیر له ګډوډیو وژغوري. نو په افغانستان کې د روسي خنړیو بریدونو مسؤل داعش وباله. په دغو حملو کې پلسکونو کسان وژل شول چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کړکیچ زیات کړ. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی دا مني چې ستونزې او مشکلات شته، خو د طالبان او افغان چارواکي وهڅول چې له شخړو لاس واخلي، کنه تشدد هغه چې تهدیدوي چې د سولې تړون ته لار هواروي او امریکایي ځواکونو ته زمينه برابروي چې له څه باندې 13 کلونو وروسته افغانستان ووځي. ورسپانه بیا د خلیل زاد دا خبره راخیستې ده چې وایي سیاسي حل لار او د افغانانو ترمنځ د سولې تړون د اوس لپاره یوازینی حقیقي انتخاب دی. خلیل زاد داعش په کابل کې د سیشنبه د ورځې د بریټ په ګډون چې پر روختون وشو په وروستیو شخړو کې په لاس لرلو تورن کړ او ویې ویل چې داعش په افغانستان کې سوله نه غواړي او په ورته وخت کې د افغان حکومت او طالبان وهڅول چې د داعش په دې دام کې ګیر نشي چې سوله ګډوډوي. په کابل کې پر روختون او په ننګرهار کې پر جنازې د سیشنبه د ورځې تر بریدونو وروسته ولسمشر اشرف غنی افغان ځواکونه له دفاعي حالت څخه تهاجمي ته راوستل او طالبانو وویل چې دا حمله دوی نه دي کړي. طالبانو د کابل حکومت ملامت کړی چې په درواغو د وروستیو بریدونو په بهانه د سولې له بهیره پشا کیږي. خلیل زاد وایي طالبانو خپلې ټولې حملې نه دي درولې. دې ډلې د پنجشنبې په ورځ په ګردیز کې د موټر بم حمله وکړه چې یوه پوځي مرکز ته څیرمه یې 15 تنه ووژل. خلیل زاد زیاته کړه چې طالبانو د سولې د تړون د کلماتو څخه سرغړونه نه ده کړې خو د تړون له روح څخه یې سرغړونه کړې ده. نیویارک ټایمز د خبرې کړې مقالې په وروستیو کې د انټرپرایز په نوم د سیاسي چارو په انسټیټیوټ کې د څیړونکو مایکل روبین دا خبره راخیستې ده چې شخړو په افغانستان کې د سولې تړون تر پوښتنې لاندې راوستی دی. هیل رسپانه هم د کابل او ننګرهار د سیشن بي د ورځې بریدونه یادوي او لیکي چې دغو واشي بریدونو دا لا پسې روښانه کړه چې نور نو بس دی. د رسپانه دا خبره تر دې سرلیک لاندې په یو مقاله کې خبره کړې ده. د افغانستان دوی جګړې، ټیروریزم او کورونا وایروس په دې لیکنه کې راغلي دي. دا واضح ده چې کورونا وایروس سیاسي حل لارې ته صبر نه کوي خو په داسې شرایطو کې چې افغانستان د کووید 19 ناروغي له امله اوربند ته سخت ضرورت لري طالبانو اوربند رد کړی دی. رسپانه بیا د کورونا وایروس اقتصادي اغیزو ته اشاره کوي او لیکي فخر په خپل خلک تر هګر کوي نه خو کووید 19 داسې چاپیریال چمتو کوي چې خلک د خپلو کورنیو د خوراک لپاره په طبیعي ډول مجبور کیږي چې د وسلوالو پلیکو کې جذب شي. هیل لیکي پیاوړي تروریستي ډلې هم د افغانستان او هم د نړۍ امنیت ته ستونزې پیدا کولی شي.
اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی